د روسیې دفاع وزیر اندری بیلسوف د ډلهیز امنیت تړون سازمان د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو شورا په غونډه کې خبرداری ورکړی چې د منځنۍ آسیا لپاره لومړنی تهدید په افغانستان کې له میشتو افراطي ډلو څخه راځي. د زیاته کړی چې د دې ډلو د فعالیتونو د پراختیا خطر ګاونډیو هیوادونو ته مخ پر زیاتېدو دی. تر دې وروسته د طالبان حکومت هغه اندېښنه بې بنسټه وبلله چې ګواکې له افغانستانه نورو ګاونډیو هیوادونو ته خطر متوجه دی. د طالبانو د حکومت مرستیال وایند حمدالله فطرت د کوم چا مشخص نوم یاد نه کړ، خو پر ایکس پاڼه یې لیکلی چې په افغانستان کې هیڅ خپلسري ډلې نشته. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې تر 40 زیاتې افراطي ډلې فعالیت کوي. د 2021 کال په اگست میاشت کې د طالبانو د واک تر رسیدو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان د افراطي ډلو د ساتلو لپاره خو تورونو سره مخامخ شوی دی. د یادونه وړ ده چې روسیا یو له هغو هیوادونو ده چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. په غزنی کې د خوشحال رادیو مدیر مسؤول سلیمان راحل د دې ولایت ابتدایي محکمې په درې میاشتې باندې محکوم کړ. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو اعلامیه کې د چهارشنبه په ورځ دغه پریکړه غیر عادلانه بللې او غندلې ده. یوې ځایي سرچینې د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي چې د غزنی ښار ابتدایي محکمې په یو غیر علني غونډه کې چې د خبرګولی په لومړۍ نیټه تر سره سو، سلیمان راحل د طالبانو د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور په درې میاشتې بند محکوم کړ. د سرچینې په وینا په دې حکم کې د هغه د تیر سوي بند موده هم شامله ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د سرچینې په حواله لیکلي چې د طالبانو استخباراتو راحل د روان کال د وې میاشتې پر 15 نیټه پر فیسبوک پاڼه د ځینو پوسټونو له امله نیولې وو چې پکې د خلکو د اقتصادي ستونزو او فقر په اړه څرګندونې کړې وې. د هغه په وینا د غزنی ولایت استخبارات د خلکو د ستونزو انعکاس، د عامه ذهنیتونو د پارونې هڅه او د طالبانو د حکومت پر ضد تبلیغات بولي. د طالبانو حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو چارواکو د قزاقستان له چارواکو سره د افغانستان اړوند د سیمه ییز همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشري روزا او تمبایوا او د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر UNODC سیمه ییز استازي اولیور سټولت د سه‌شنبه په ورځ د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت له لومړي مرستیال اکان رحمتولین سره وکتل چې د افغانستان اړوند د سیمه ییز همکارۍ په اړه بحث وکړي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې له مخې دا غونډه په افغانستان کې ثبات، دوامداره پراختیا او د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې پر هڅو متمرکزه وه. د طالبانو ستره محکمه اعلان کړی چې په ټول افغانستان کې د سپوږمۍ لیدلو کمیټو د سه شنبه په ورځ د می په 28 نیټه د سپوږمۍ لیدل تایید کړي، خو د جون 8 چې د شنبه ورځ ده د اختر لومړی ورځ ټاکل شوی ده. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی ده د نړۍ اکثریت مسلمان هیوادونه د جمعې په ورځ اختر ونمانځي. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، عراق، عمان او اندونیزیا د جمعې ورځ د لوی اختر ورځ اعلان کړي ده. د عرفی ورځ به چې په اسلام کې یو له خورا سپېڅلو ورځو ده د پنجشنبه په ورځ وي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهارشنبه په ورځ د می په 28 نیټه ویل چې د حماس مشر محمد سنوار چې د دوی یو له خورا مطلوبو کسانو څخه وو او د حماس ډلې د وژل سوي مشر یحیا سنوار کشر ورور وو له منځه وړل سوی دی. محمد سنوار د رواني میاشتې په پیل کې د غزې په جنوب کې په ورختون کې د اسرائیلو د برید هدف ګرځېدلی او نتنیاهو د می په 28 ویل چې احتمال شته د وژل سوی وي. حماس لا تر اوسه د سنوار مړینه نه ده تایید کړې. امریکا او اروپای ټولنه حماس ډله د تروریستي سازمان په توګه پیژني. سنوار تیر کال وروسته له هغه چې اسرائیلو د هغه ورور یحیا په جګړه کې وواژه د حماس فلسطینی وسلوالې ډلې لوړې رتبې ته پورته سو. یحیا سنوار د 2023 کال د اکتوبر میاشت کې پر اسرائیل د لوی برید پلان جوړ کړی و چې په نتیجه کې جګړه پیل سوه. او وروسته د اسرائیلو لخوا پر ایران کې د حماس پر مخکېدی مشر اسماعیل هنیه تر حملې وروسته د دې ډلې عمومي مشر وټاکل سو. د خبرونو پای. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لې مهربانه را پس ترنامه سلامونه لیکي هیله مې ومني درنو زده کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسې او خپل متر دې مهاله شته سوي درنو زده کوونکو بیا هم د اووم ټولګي تاریخ مضمون نه هم لوسته تاسو ټول ته شرغلس تایم هیله دا چې نن ورځ هم تاسو د لوست را خدني شی بو ملوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع نه هم لوست دی چې د افغانستان اساطیر تاریخ زموږ موضوع ده. تاسو په کتاب کې یوشتمه او دوشتمه پاڼه ده. د تل په څیر بیا هم هیله کوم درنو زده کوونکو چې اته ځان سره کتابچه او قلم ولري تر څو ولې سي د مهمو نقطو څخه نوټ واخلي. اساس سره یو یادښت پروت دی تر څو تاسو د دغه موضوع د زده کړې په برخه کې تاسو سره همکاري وکړي. د دې تر څنګ په دې هیله چې د تیرې ورځې کورنۍ دنده مو زده کړې وي تر څو نن ورځ بیا هم دغه د نن ورځې موضوع لپاره آماده اوسي او وکولای شي چې ډېر ژر ورباندې وپوهېږي. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلو چې درس مو د افغانستان اساطیري تاریخ دی. چې د افغانستان د اساطیري تاریخ کې درې مهمې کورنۍ چې هغه پښتادیان، کینیان او پدې د دې اړوند بحث وکړو او ډېر مهم معلومات په دغه کورنۍ اړوند لاسته راوړو. د افغانستان په اساطیري تاریخ کې درې مهمې کورنۍ معرفي سوي دي چې یو له هغو څخه پښتادیان دي. راځو پښتادیان پیژنو چې دا څه ډول یو کورنۍ وه. هوشنګ لومړنی استایي پهلوان دی چې هغه د دیوانونو سره جنګېده، د دیوانو سره جنګېده، پر هغه باندې واکمنۍ درلوده. هوشنګ د کیومرس دولتې څخه و چې د پښتادیانو لړۍ د نسل څخه ده. یعنی هوشنګ چې و هغه د کیومرس پچا دولتې څخه و چې دغه د پښتادیانو کورنۍ یا دغه د پښتادیانو لړۍ هم د نسل څخه پیلېږي. یعنی هم دغه هوشنګ څخه د پښتادیانو لړۍ پیلېږي. هوشنګ د بوختي یا اوسنۍ بلخ ښار د لومړي قانون جوړونکو په توګه پیژندل شوی. یعنی دا د بلخ په ښار کې یا د بوختي په ښار کې لومړی قانون جوړونکي ونه ځکه په همدغه نوم د پیژندل کیږي او همدغه لومړنی قانون جوړونکي نوم د تور کول شوی وو. تر هوشنګ وروسته تیمورس واک ته رسیږي چې هغه بیا د اوو هیوادونو د ټولواک په نوم یادیږي. یعنی دی پر دوو اوو هیوادونو باندې د واک ترلو دی نو ځکه دی د اوو هیوادونو د ټولواک په نوم پیژندل شوی وو. یعنی دغه تیمورس پاچا چې و هغه د هوشنګ څخه وروسته واک ته رسیږي او پر اوو هیوادونو باندې واک لري او دغه د اوو هیوادونو د ټولواک نوم د تور کول کیږي. له تیمورس څخه وروسته بیا واک جمشید یا یما ته رسیږي چې دی بیا د افغانستان په اساطیري تاریخ کې ډیری حماسي او عشقي کیسې لري چې د هغه مهال هغه ډېرې مشهورې کیسې چې دي هغه ډېرې زیاتې دي. د بېلګې په توګه یوه کیسه چې یوه هغه د رستم او سهراب او د کوا اهنګر د کیسو یوه کیسه ده چې هغه ډېره مشهوره کیسه ده. دغه د یما پاچا یا د جمشید په وخت کې د کوا اهنګر کیسه د داسې پیښو او د داسې حقایقو او واقعاتو پر بنسټ جوړه شوې وه چې هغه یو کس د اوا اهنګر په نامه د خپل پشګري څرمنه د بیرغ په ډول د هغه خپل د نیزې پر سر یې وتړله او خلک یې راټول کړل تر څو د ضحاک او د هغه د ظلم د هغه د ستم پر ضد باندې قیام وکړي یا د هغه په وړاندې پاڅون وکړي چې خلک سره راټولېږي. بیا همدغه بیرغ پورته کیږي او دوی پاڅون کوي چې په پای کې زهاک د منځه وړل کیږي او کوا هنګر بریالی کیږي. هغه وخت رسیږي چې دغه د جمشید یا د یما هغه د همهغه مهال یوه ډېره مشهوره کیسه ده د افغانستان په اساطیري تاریخ کې. دوهمه کورنۍ د افغانستان په اساطیري تاریخ کې د کینیانو په نامه یادیږي چې دغه کینیان د افغانستان د اساطیري لړۍ یو بله کورنۍ ده چې په پخوا بوختي ښار یا اوسنۍ بلخ ښار کې واکمني درلوده. دغه کورنۍ بیا په شاهنامه کې دیته ده کینی نوم ورکول شوی دی او دغه کورنۍ لومړنی ټولواک یا هغه لومړنی واک چې رسیږي هغه قباط نومېده چې 15 کاله یې واکمني کړې ده. د دوی لومړنی ټولواک د قباط په نوم یادیږي چې هغه 15 کاله پاچاهي کوي. د هغه څخه وروسته د ده زوی کیکاوس پر تخت باندې کښېني چې هغه بیا د پردیو سره جنګیږي او پر هغو باندې بریالی کیږي. د کیکاوس څخه وروسته سیاوش واک ته رسیږي چې سیاوش بیا راولړیږي د تورانیانو سره په مخامخ جګړه کوي او په همدغه مخامخ جګړه کې دی وژل کیږي او لمینځ ځي. د هغه څخه وروسته بیا کې خسرو وخت رسیږي. کې خسرو د خپل پلار یعنی د سیاوش د انتقام یا د غچ اخیستلو لپاره بیا هم د تورانیانو سره جنګیږي چې په پای کې تورانی افراسیاب او د هغه ورور په زنجیر وتړل او بیا وژل. چې په دې سره د کینیانو کورنۍ هم پای ته رسیږي او اسپه کورنۍ راوینځل کیږي. اسپه کورنۍ بیا د کینی کورنۍ څخه وروسته واک ته رسیږي. دغه کورنۍ د افغانستان په تاریخ کې یو بله کورنۍ ده چې د اسپه کورنۍ په نوم یادیږي او د اسپه کورنۍ په نوم شهرت لري. د دې کورنۍ لومړنی ټولواکی چې و هغه لهراست نومېده. دغه کورنۍ هغه لومړنی پاچا یا هغه لومړنی ټولواکی د لهراست په نامه یادیږي. لهراست خپل مرکز د بوختي څخه د بلخ نوبهار ته راولي او هغه هم د تورانیانو په وسیله وژل کېږي. دی چې و د یو ډېر باهمته عادل او د لوړ شخصیت خاوند و. همدارنګه دی د زردشت تګلارې پیروي ویني په زردشتي مذهب باندې و. داسې ویل کېږي چې زردشت خپل کتاب 2000 نسخې لیکلې وې چې د وهران په اردن کې ساتل کېده چې دغه معبد د ګشتاسب لخوا په بلخ کې جوړ شوی و یا ودان شوی و. د ګشتاسب څخه وروسته دغه لړۍ نور پاچاهان هم واک ته ورسېدل. د بېلګې په توګه اسفندیار، داراب، د همای زوی او داسې نور دي چې په دغه لړۍ کې واک ته رسېږي. د دې ترڅنګ باید وویل سي چې د افغانستان اساطیري تاریخ پر درو سرچینو باندې ولاړ دي چې هغه اوستایي متون د فردوسي شاهنامه او په همدارنګه شفاهي کیسې دي چې تروسه هم د افغانستان د خلکو ترمنځ دا رواج لري او د افغانستان د خلکو ترمنځ یو بل ته سره لېږدول کېږي او په مختلفو ډولونو تروسه هم دغه سرچینې پاتې دي. نو دا اوس موږ د اساطیري تاریخ هغه درې مهمې کورنۍ د افغانستان په اساطیري تاریخ کې مول چې درې مهمې کورنۍ معرفي سوي دي. یوه کورنۍ یې پیشتادیان وه چې د پیشتادیانو د کورنۍ اړوند مو لنډ معلومات لاسته راوړل چې هوشنګ د دې لومړنی ټولواکی و او دی لومړنی اوستایي پهلوان و چې د دیوانو سره جنګېده او پر هغو باندې یې واکمني درلوده. د خپله هوشنګ د کیومرس د اولادې څخه و چې د پیشتادیانو کورنۍ هم دغه د نسل څخه ده. بیا مو دا ویل چې هوشنګ د افغانستان په بوختي ښار کې د لومړنۍ قانون جوړونکي په نوم پیژندل کېده. تر هوشنګ څخه وروسته تیمورس واک ته رسېږي چې هغه بیا پر اوو هیوادونو باندې واک لري او د اوو هیوادونو د ټولواکي په نوم یادیږي. د تیمور څخه وروسته واک جمشید یعنی یما ته رسېږي چې د افغانستان په اساطیري تاریخ کې هغه ډېر مشهور دی او ډېرې په زړه پورې حماسي او عشقي کیسې لري. د هغه یوه کیسه مو وویل چې د کواهنګر کیسه وه چې هغه راولړېږي د خپل پشکري څرمنه د بیرغ په رقم د نیزې پر سر تړي او خلک راټولوي تر څو د زهاک او د هغه د ظلم او ستم پر وړاندې قیام وکړي. د هغه په وړاندې پاڅون وکړي چې په پایله کې زهاک له منځه وړل کېږي او کواه هنګر بریالی کیږي. دوهمه کورنۍ مو وویل چې د کیانیانو کورنۍ ده. کیانیان کورنۍ د پیشتادیانو د کورنۍ څخه وروسته رامنځته کیږي چې دا د افغانستان د اساطیري تاریخ یو بله کورنۍ ده. موږ ویل چې دوی په بلخ کې واکمني درلوده. دغه کورنۍ ته په شاهنامه کې هم کیانی ویلې ده او د اوستا په لیکنه کې د دوی هغه لومړنی پاچا یا لومړنی ټولواکی چې و هغه د کیقباد په نوم یاد سوی دی چې د رستم پهلوان په غوښتنه په بلخ کې پر تخت کښېني او 15 کاله واکمني کوي. د کیقباد څخه وروسته د هغه زوی واک ته رسېږي چې د زوی یې کیکاوس نومېږي. یعنې کیکاوس پر تخت کښېني چې هغه بیا د پردي سره جنګېږي او پر هغو باندې بریالی کېږي. د کیکاوس د مړینې څخه وروسته سیاوش واک ته رسېږي. سیاوش بیا د دې کورنۍ هغه ډېر ځواکمن ټولواکی و. دغه واکمن بیا هم د تورانیانو سره جګړه کوي. د هغه سره مخامخ جنګېږي او په همدغه مخامخ جګړه کې د منځه ځي یعنی وژل کېږي. د کیکاوس څخه وروسته کیخسرو واک ته رسېږي چې دوی هم د تورانیانو سره جنګېږي د دې دپاره چې د خپل پلار د وینې غچ یا انتقام واخلي چې په پای کې توراني افسریاب او د هغه ورور یې په تنظیر وتړل او ویې وژل یعنی خپل انتقام یې واخیستی. بیا د کینانو د کورنۍ څخه وروسته یعنی کله چې د کینانو کورنۍ ختمیږي اسپه کورنۍ واک ته رسېږي چې دا هم د افغانستان په اساطیري تاریخ کې یو بله کورنۍ یا لړۍ ده. د اسپه کورنۍ چې و د هغه د هر ټولواک د نامه په پای کې د اسپه کلمه راغلې ده نو ځکه په تاریخي متنونو کې دوی د اسپه په نوم مشهور دي. دغه کورنۍ لومړنی پاچا یا لومړنی ټولواکی چې و هغه لهراست نومېده چې لهراست خپل بیا راولړېږي خپل مرکز ته بخت د بلخ څخه یا بوختي څخه د بلخ نو بهر ترولي. هغه هم د تورانیانو سره جنګیږي او د هغه په وسیله وژل کیږي. دی بیا یو ډیر باهمته عادل او د لوړ شخصیت خاوند وو او د زردشت د تګلارې پیروي وو. د زردشت د تګلارې پیرو وو او داسې هم ویل کیږي چې زردشت د خپل کتاب 2000 نسخې چې لیکلې وې هغه د وهران په اردن کې ساتل کېده او دغه معبد د ګشتاسب لخوا په بلخ کې ودان کیږي یا جوړیږي. د ګشتا سپ څخه ورسته دغه کورنۍ نور پچاهان هم واک تر رسیدي چې د هغه نمونه اسفندیار دراب د همایزي او د سنور کورنیانو د سنور پچاهان چې دی په همدغه کورنۍ کې واک تر رسیدي. په پای کې مو دا وویل چې د افغانستان اساطیري تاریخ پر درو سرچینو یا منابعو باندې ولاړ دی چې هغه استایي متون د فردوسي شاهنامه او شفاهي کیسې دي چې تر اوسه هم د افغانستان په خلکو کې رواج لري. د افغانستان د خلکو ترمنځ سینه په سینه یو بل ته لیږدول کیږي او لا تر اوسه هم په مختلفو ډولونو دغه سرچینې پاتې سوي دي. دا اوس موږ د نن ورځې درس چې موږ د افغانستان د اساطیري تاریخ درې مهمې یا درې مشهورې کورنۍ ولوستلې. پیشتدیان مو وپېژندل، کیانیان مو وپېژندل، همدارنګه اسپه کورنیانې مو وپېژندلې. د دوی اړوند مو هغه د پام وړ او مهم معلومات لاسته راوړل. نو زموږ د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو بیا هم کورنۍ دنده لري. کورنۍ دنده مو دا ده چې د تل په څیر درو پوښتنو ځوابونه پیدا کړئ او زده یې کړئ. اول پوښتنه دا چې د افغانستان په اساطیري تاریخ کې کومې کورنۍ شاملې دي او په لنډ ډول د هغه هرې کورنۍ واکمنان دا چې کوم واکمنان یا کوم ټولواکي په دغه کورنۍ کې و هغه به زده کوئ د هرې کورنۍ د جلا جلا. ورپسې دوهمه پوښتنه دا چې لومړنۍ کورنۍ د افغانستان په اساطیري تاریخ کې په کوم نامه یاده سوې ده، د هغه اړوند معلومات زده کوئ. او د افغانستان د اساطیري تاریخ درې سرچینې کومې دي، څه ډول دي او تر اوسه هم رواج لري که نه لري. دغه درو سرو پوښتنو ته به تاسو جوابونه پیدا کوئ او زده کوئ. به درنو زده کوونکو خپل کورنۍ دنده زده کړئ، د هر لوست د پای ته رسېدو سره سم دغه کورنۍ کارونه هم اجرا کړئ او زده کړئ تر څو په راتلونکي درس باندې تاسو وپوهیږئ. لکه څرنګه چې مې مخکې هم یادونه کړې وه، دغه ټول د تاریخ مضمون لوستونه یا درسونه یو له بل سره تړلي دي. چې تاسو په یو درس باندې ونه پوهیږئ نو دوهم درس به تاسو ته لږ ستونزمن وي یا مشکله وي چې تاسو باندې وپوهیږئ. نو هڅه وکړئ چې د هرې کورنۍ یا د هر لوست د پای ته رسېدو سره سم تاسو خپله کورنۍ دنده اجرا کړئ. زموږ د نن ورځې درس همدومره و. د افغانستان د اساطیري تاریخ اړوند معلومات لاسته راوړئ چې درې مهمې کورنۍ دي. د دغه کورنیو یادونه یا د دغه کورنیو اړوند معلومات به موږ په نورو درسونو کې هم ولرو او په ډېر مختصر معلومات نن موږ ته لاسته راوړه. په راتلونکي درسونو کې موږ نور په تفسیر سره هم دغه درسونه لرو. نو تاسې هڅه وکړئ چې د نن ورځې درس او دغه کورنۍ دنده اجرا کړئ تر څو په راتلونکي درسونو کې چې کله د دغه کورنۍ یادونه کېږي یا د دغه کورنۍ اړوند نور تفسیري ډول سره معلومات موږ لرو یا تاسو ته وړاندې کړو، نو تاسو به په دې باندې له مخکې هم پوه یاست او په ډېر اسانۍ سره به وکولی شئ چې په دغه درسونو باندې تاسې سر خلاص کړئ او وپوهیږئ. نو د راتلونکي ورځې لپاره هم دغه تاسو کورنۍ دنده ده چې درو پوښتنو ته بل جواب وایست. نو تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه او ډېر رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شی چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپېڅلي نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې. درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ځي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون ته ښه راغلاست وایم. نن ورځ موږ تاسو خپل د اتم ټولګي تاریخ مضمون پیلو چې په دې تعلیمي سفر کې تاسو همیشه نیمه ملتیا غواړم چې د هر لوستلو اخرنی شېبو سره مل اوسئ او دغه په زړه پورې تعلیمي سفر کې را سره مل اوسئ. په دغه په زړه پورې مضمون کې به موږ تاسو د مختلفو تاریخي موضوعاتو اړوند معلومات لسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو د لوست سره خریدې شیبو سره ملتیا وکړئ او زموږ د هرې ورځې د لوست موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. نو موږ تاسو نن خپل د تاریخ مضمون پیلو لومړی څپرکی دی چې په دې څپرکی کې به موږ د افغانستان او اسلام په حقله معلومات لسته راوړو. په دې څپرکی به موږ تاسو دا چې څو افغانستان ته اسلام راځي، د اسلام افغانستان د اسلام زراته کارول معلومات لسته راوړو. د دې ترڅنګ د افغانستان اوزاد امویانو په دوره کې، د افغانستان اوزاد عباسیانو په دوره کې او همدارنګه د افغانستان د خلکو او مسلمانو عربو یو پر بل باندې متقابل اغیزې، د دې موضوعاتو اړوند به موږ مختلف او جلا جلا لوستونه ولرو او ډېر په زړه پورې معلومات به د همدې موضوعاتو اړوند لاسته راوړو. د دې ترڅنګ دغه څپرکی یا دغه لوستلو څخه مو په دې فصل کې هدف څه دی؟ اول دا چې موږ به وکولای شو په هیواد کې د اسلام د دین د خپرېدو د څرنګوالي والی هم دالنګا د اسلام د څنګه څرګندې دوپا درشل کې د افغانستان د عمومي اوزا سره آشنایی پیدا کړو. د دې ترڅنګ د افغانستان د عمومي اوزا په حق له معلومات لاسته راوړل د چې د امویانو او عباسیانو په دوره کې د افغانستان عمومي اوزا څه ډول وه په دې به وپوهیږو، او ورسره دا چې په درې لومړنۍ هجري پیړۍ کې د افغانستان د خلکو همدارنګه د عربو مسلمانانو ترمنځ د متقابل اغیزې څه ډول وې، د راکړې ورکړې سره به آشنایی پیدا کړو. نو په دې فصل کې موږ ډېر په زړه پورې موضوعات لرو. تاسو هم هڅه وکړئ چې هر لوست په ډېر دقت سره غوږ ونیسئ. د هر لوست په پای کې به تاسو ته کورنۍ دنده در کول کېږي. تاسو هره کورنۍ دنده په وخت سره په ډېر دقت سره اجرا کړئ، یعنې د هر لوست په پای کې چې کومه کورنۍ دنده تاسو ته در کول کېږي، د هغه لوست په پای کې تاسو کورنۍ دنده اجرا کړئ، ورسره زده یې کړئ تر څو وکولای شئ چې تاسو په هغه درس باندې ډېر ښه وپوهیږئ. او څنګه زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي. زموږ لومړنی مثلا دویم لوست مو په لومړنی لوست پورې تړلی دی، دریم په دوهم پورې، همدارنګه دغه ټول لوستونه یې په بل پورې تړلي دي. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د هرې موضوع کورنۍ دنده زده کړئ تر څو په راتلونکي درس کې هم تاسو ته موضوعات پیچلي نه وي او په اسانۍ سره وپوهیږئ. نو راځو خپل د دې څپرکي لومړنی لوست پیلوو، چې لومړنی لوست مو افغانستان ته د اسلام راتګ دی، دریمه او څلورمه پاڼه ده ستاسو په کتابونو کې. نو په دې لوست کې موږ او تاسو دا وایو چې افغانستان ته اسلام څه ډول راځي، څه وخت راځي، او مخکې د اسلام څخه د افغانستان اوزاد څه ډول وه، کله چې افغانستان ته اسلام راغلی بیا د افغانستان اوزاد څه ډول کېږي. نو موضوع هم افغانستان ته د اسلام راتګ دی. د افغانستان اوزاد د اسلام د څرګندېدو پر مهال د اسلام د راتګ په نږدې وختونو کې افغانستان د ژوند د بېلابېلو اړخونو له پلوه د یو بنسټیز بدلون لپاره چمتو سوی و، یعنې د دې لپاره چمتو و چې یو بنسټیز بدلون سره مخ شي. د مثال په توګه زموږ په هیواد کې یو داسې پیاوړی حکومت چې هغه مختلفې سیمې، مختلف ولایات تر خپلې واکمنۍ لاندې ولري، داسې یو حکومت شتون نه درلود. په هره برخه کې، په هره ولایت کې، په هره سیمه کې جلا جلا واکمنان وو، او هره سیمه یا هره برخه د افغانستان د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدله. د هیواد په شمال کې مثلا ترکانو حکومت درلوده، د هندوکش په سویل کې رتبیل شاهان واکمني وه، او په لویدیځ کې بیا ساسانیانو حکومت درلود، یا په لویدیځه برخه کې په ساسانیانو پورې تړلي وایانو واکمني درلوده، چې دغه د افغانستان هره سیمه یا هره برخه مثلا شمال، سویل، لویدیځ، ختیځ، همدارنګه نورې سیمې د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدلې، یعنې په هره برخه کې یو خپلواک حکومت و. په شمال کې یو جلا حکومت و، د ترکانو حکومت و چې موږ ویل، همدارنګه په هندوکش کې، د هندوکش په سویل کې بیا جلا واکمني و، په لویدیځ کې جلا. یعنی داسې یو پیاوړی حکومت، داسې یو قوي او غښتلی حکومت چې هغه ټول دغه ولایتونه یا د افغانستان ټولې سیمې تر یوې واکمنۍ لاندې راولي، داسې یو واکمنۍ، داسې یو حکومت شتون نه درلودي. د ټولنیز پلوه هم د طبقاتو شتون، د وینې او توکم په اصالت باندې باور هم د خلکو د ستونزو سره مخامخ، خلک د ستونزو سره مخامخ کړي وه. یعنی دلته د وینې د لحاظه، د توکم د لحاظه، د قوم د لحاظه، د طبقو د لحاظه توپیرونه موجود وه چې خلک یې د ډېر ستونزو سره مخ کړي وه. د کورنۍ جوړښت هم ټینګ او محکم بنسټ نه درلود، په ښځو باندې به ظلم کېده. د دیني پلوه هم زموږ هېوادوال یا زموږ خلک د افغانستان بېلابېل ادیان منونکي وو، یعنې مختلف دینونه به دوی مانه، په تېره بیا په بودایي او زردشتي دین منونکي ډېر وو په افغانستان کې. یعنی د افغانستان زیاتره خلک د بودایي او زردشتي دین منونکي وو، یا د دغه دین پیروان وو. دوی به معمولا لمر ته عبادت کوه، لمر ته عبادت هم رواج درلودې. د بلې خوا د لوړ پوړو شخصیتونو، د ځواک د خاوندانو د خوا ظلم او تیری هم په مظلومو خلکو باندې کېده، چې دغه ټول په خلکو کې یو عمومي نارضایتي او ګډوډي رامنځته کړې وه، چې په همدغه وخت کې د اسلام اوازه زموږ هېواد ته راورسېده. یعنی هغه دین چې خلک یې یو څښتن، خپلواکي، عدالت او برابري ته رابلل، ډېر ژر دغه دین دعوت کوونکي مجاهدین ځانونه د افغانستان یا زموږ د هېواد تر پولو پورې راورسول. راځو دې موضوع ته چې اسلام څه ډول خپرېږي، یا د اسلام د دین خپرېدل.
د افغانستان پر طرف باندې د اسلام پرمختګ یا د افغانستان په لوري باندې د اسلام پرمختګ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په دوره کې پیل شو. یعنی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دوره کې اسلام د افغانستان لور ته راغلی او د خواته هم پرمختګ وکړ. د نیشاپور څخه وروسته هرات لومړنی ښار و چې د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلی. مسلمانانو دا ښار ونیوی او اسلام دغه ښار ته لاړ. نو د نیشاپور څخه وروسته هرات لومړنی ښار و چې د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلی. وروسته بیا نور ښارونه هم د اسلام د لشکرو لاسته ورغلل او نورې سیمې هم مسلمانانو د مسلمانانو تر واک لاندې راغلي او مسلمانانو دغه نور ښارونه هم فتح کړه. په تېره بیا د یو څلوېښت سپوږمیز څخه یا شپږ سوه یو شپېته زیږدیز کال څخه وروسته دغه پرمختګونه نور هم زور واخیسته یا دغه د اسلام راتګ د افغانستان ټولو سیمو ته ورسېده او نور یې هم پرمختګ وکړ. زموږ د هېواد زیاتره ښارونه د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلل. خو د اسلام د دین مکمل رواج او خپرېدنه بیا هغه مهال شروع سوه چې کله دننه په هېواد کې ځینې کورني عناصر او ځواکونه لکه سیستاني سفاریانو د اسلام دین ته د ساتنې او د دغه آسماني دین د خپرېدو لپاره خپلې بلاوې وتړلې. یعنی دغه پرمختګونه نور هم ډېر زیات سوه. د اسلام دا زموږ د هېواد زیاتره سیمې مسلمانانو ونیولې، مسلمانان راورسېدل زیاتره سیمو ته او هلته اسلام خلک اسلام ته راوبلل. د اسلام دین دغه هېوادونو ته دغه نورې سیمو ته هم راورسوي. خو دغه د اسلام رواجېدل، دغه د اسلام د دین مکمل کېدل زموږ په هېواد کې بیا هغه حال ډېر سوه چې کله زموږ د هېواد دننه ځینې ځواکونه لکه سیستاني سفاریان د اسلام د دین د ساتنې لپاره، د اسلام دین د خپرېدلو لپاره بیا دوی ملاوې وتړلې. دوی بیا هم هڅې وکړې او دغه دین په مکمل ډول زموږ د هېواد هر ګوټ ته، زموږ د هېواد هرې سیمې ته او هر ولایت ته ورسېده. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس، موږ او تاسې نن ورځ په دې باندې وپوهېدلو چې افغانستان ته اسلام څه وخت رالی، څه ډول سره وو او د افغانستان څخه مخکې، د اسلام څخه مخکې په افغانستان کې اوضاع څه ډول وه، موږ په دې باندې وپوهېدلو. یعنی مخکې له دې چې اسلام افغانستان ته راشي، په افغانستان کې داسې یو حکومت حتی شتون نه درلودی چې د افغانستان مختلفې سیمې یا مختلف ولایات تر یوې واکمنې لاندې راشي یا په ټولو سیمو په ټولو ولایتو باندې یو حکومت وي. د افغانستان په هر ګوټ کې، په هر سیمه کې، په هر ولایت کې جلا جلا واکمنان وي. مثلا موږ وویل چې د افغانستان په شمال کې جلا واکمني شروع وه، د یو جلا حکومت و، د هندوکش په سویل کې جلا، په ختیځ کې جلا، په لویدیځ کې جلا. یعنی یو واحد حکومت په افغانستان کې شتون نه درلودي. د دې تر څنګ په ټولنه کې به د ټولنیز لحاظ ستونزې ډېرې وي. د خلکو ترمنځ، مثلا د دوی ترمنځ وینه په لحاظ باندې توپیر کېده، د طبقو په لحاظ باندې، مثلا ټیټې طبقې یا لوړې طبقې، شتمن خلک، غریب خلکو ترمنځ به توپیرونه ډېر زیات وه. قوم پرستی به ډېر رواج وه. مثلا هغه کسان چې قومونه سره بیل و، د دوی ترمنځ توپیرونه ډېر زیات وه، چې دغه ټولې ستونزې خلک د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ کړې وه. د خلکو نارضایتي، ناخوښي هم په دوی کې زیاته وه. په ښځو باندې ظلم ډېر کېده. یو کورنۍ محکم بنسټ شتون نه درلود، ښځې د ډېرو ستونزو سره مخ وې. مثلا موږ دا هم ویلي وه چې ښځې د اسلام څخه مخکې ژوندۍ تر خاورې لاندې ښخېدلې. دغه پر ښځو باندې ظلم د شتمنو، مثلا د شتمنو غریبو ترمنځ فرق، د دوی د وینې د لحاظه فرق، د دوی د توکم یا قوم پرستی، دغه ستونزې هغه څه وي چې په افغانستان کې هغه مهال د اسلام د راتګ څخه مخکې شروع وې. او د دې ترڅنګ کله چې اسلام راغلی، یا اسلام د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دوره کې د افغانستان پر لور پرمختګ وکړ او د اسلام لشکر یا مجاهدین افغانستان ته راورسېدل، نو خلک یې د یو څښتن عدالت، برابري دغه لور ته راوبلل او د اسلام خپرېدل پیل سوه. د افغانستان هر ګوټ ته، د افغانستان هرې سیمې ته او هر ولایت ته اسلام پرمختګ وکړ. او په شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال کې دغه د اسلام پرمختګ نور هم زیات سو او د افغانستان هرې سیمې ته د اسلام مبارک دین ورسېدې او د افغانستان هرې سیمه مسلمانانو تر خپلې ولکې لاندې راوسته. چې بیا دغه د وخت په تېرېدو سره، د شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال څخه وروسته، بیا هم دغه پرمختګونه ډېر زیات سوه او په مکمل ډول د افغانستان ټولې سیمې د مسلمانانو ولکې ته هغه مهال ورغلې چې د افغانستان دننه ځینې ځواک ځواکونه ځینې حکومتونه دا پریکړه وکړه یا دغه ملاوی وتړلې چې د اسلام مبارک دین نور هم پرمختګ ورکړي او دغه د اسلام مبارک دین نور هم خپور کړي. همدغه دی چې سیستاني سفاریان یو هغه ځواک و چې دوی د اسلام د پرمختګ لپاره د اسلام د خپرېدو لپاره خپل ملاوی تړي او د اسلام پرمختګ نور هم زیاتېږي او افغانستان ته اسلام راځي او خپرېږي. دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس درنو زده کوونکو درس پر همدې ځای پای ته ورسېدی. تر راتلونکي درس پورې تاسې کورنۍ دنده لرئ. کورنۍ دنده مو دا ده چې څلورو پوښتنو ته ځوابونه پیدا